پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه موږ ته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار درورو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د بنو په بکخیلو کې شمالي وزستانه د بیکوره خلکو احتجاج نن پر درېم ورځ هم روان دی. د باجوړو سجن کې یو پولیس وایي چې په مامون تحصیل کې امنیتي ځواکونو یو کس وژل دی او د اوکراین او روسیې چارواکو پر یو بل د تیرې اونۍ د بریدونو تورونه پوری کړي. د خبرونو تفصیل د بنو په بکخیلو کې شمالي وزستانه د بیکوره خلکو احتجاج نن پر درېم ورځ هم روان دی. دوی د دسمبر له 14 راسي هلته پرلت وهلې دي او شکایت کوي چې حکومت له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې میاشتنۍ مرستې نه ورکوي. په احتجاج کې شامل د بداخلو یو مشر ملک عمرزی نن مشالو ته وویل د کډوالۍ محتاجۍ له ژوند نور تنګ شوي دي. د زیاته کړه چې که څه هم سیمه یې ورانه ده خو حکومت دې یې ورستانه کړي.
دولا په باندې کوچ کې ما دو پوند راندا کمزای کوته لا کوي په شان حتی مون د متاپر کوي په خاص مو تروپا پانا باد مو ولا نه پرتا.
پرلتوالو خبرداري ورکړې چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې به احتجاج جاري وي. د پاکستان پوسټ په 2014 کال کې په شمالي وزستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول چې له وجې لکونه خلک کډوال شوي ول. لاغو څخه زیاتره ورسته خپل سیمو ته ستانه شوي خو د تخیل تحصیل شاوخوا نیمایي او د شوال ټول کډوال خپل سیمو ته لا هم نه دي ستانه شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم اداري ویان احسان داوړ مشالو ته ویلي چې دوی تا هر میاشت له کډوالو سره د مرستو لپاره شاوخوا 15 کروڑ روپۍ ورکول کیږي خو د نوموړي په خبره چې دا ځل د پیسو د کمی له وجې کډوالو ته نغدي مرستې پر وخت نه دي ورکړل شوي. دا ور زیاته کړه چې ادارې هر یوې کډوالي کورنۍ ته د میاشتې 40,000 روپۍ ورکوي. د باجوړو سیدونکو یو پولیس وایي چې په مامون تحصیل کې امنیتي ځواکونو یو تن وژل دی. د باجوړو د پولیسو یو چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نن مشالو ته د نوم نه خولو په شرط وویل چې پیښه پرون د مامون تحصیل په واړه خر کې سیمه کې غمال شوی کله چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د زرکاوي په نوم د یو تن د نیولو هڅه وکړه خو هغه مزاحمت وکړل او په نتیجه کې ووژل شو. چارواکي ویلي د هغه وسلوال چې دا هغه وسلوال په ډزو یو پوځي سرتیر جوبل شوی هم دی. خو د سیمې خلک وایي وژل شوی تن د واړه خرکی په بازار کې څوکیدار وو چې امنیتي ځواکونو یې کور پرون تر شپږو ساعتونو پورې محاصره کړی وو. یو ځایي مشر ملک عنایت نن مشالوډو ته وویل چې وروسته جرګې هغه تن امنیتي ځواکونو ته ورکړ خو د نوموړي په خبره چې امنیتي ځواکونو هغه وواژه. امنیتي ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت او پوځ وایي د امنیت د ټینګښت لپاره په سیمه کې هدفي عملیات کوي خو د سیمې خلک بیا وایي چې د عملیاتو پر مهال ولسی خلک ځورول کیږي. د بلوچستان د هب یو عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ خلی وزیر د وو نورو ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته سپارلې. په هب کې د غورزنګ یو مشر هدایت الله پښتین هم پرون مشالو ته وویل چې علي وزیر په هغه مقدمه کې عدالت ته وړاندې شوی چې د دسمبر پر وومه یې پر ضد جوړ شوی و. ده وویل د حیرانۍ خبره ده چې د علي وزیر پر ضد پر یو وخت د بلوچستان په هب او د سند په سکر ښارونو کې مقدمه درج شوی دی. د بلوچستان او سند حکومتي چارواکو پر علي وزیر د درج شوو مقدمو په اړه لا څه نه دي ویلي خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د بلوچستان مشر نور باچا او د سند مشر نورالله ترین مشال رډیو ته ویلي چې دا مقدمه د نورو په څیر بې بنیاده او پر دروغ ولاړې دي او دا چې غورزنګ به د پښتنو د حقونو لپاره خپله سوله ییزه مبارزه جاری ساتي. تاسو مشال رډیو ته غوږی ټاکل شوی سره سبا په خیبر پښتونخوا کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو ورځنی کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام پر خپله وبپاڼه لیکلي چې کمپاین به د صوبې په 4 ضلعو کې وي او په کې به تر 5 کلونو پورې عمر لرونکو شاوخوا 2 لک ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط د دسمبر پر 14 په پېښور کې یو غونډې ته ویلي ول چې د هغې صوبې د کمپاین د امنیت لپاره 2,000 سرتیري ګمارل شوي دي او دا چې کمپاین به د دسمبر تر 20 نیټې پورې وي. په پاکستان کې سږکال 3 ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي لګېدلې. له دې پېښو څخه بلوچستان کې 6 او په 4 په خیبر پښتونخوا کې 18 په سند کې 18 او په پنجاب او اسلام آباد کې 1 ثبت شوې ده. او د اوکرين او روسي چارواکو پر یو بل د 13 اونۍ د بریدونو تورونه پوری کړی دي. د اوکرين د دنیپروسی می پولیسو د دسمبر پر 14 مه هغه کس گرفتار کړ چې پر همیاد نیټه یعنی پرون د شوی و 14 لپاره تورن بل شو. په هغه 14 کې تر وجل شو د دوه پولیسو په ګډون څلور تنه زخمیان شوي. بل چارواکو ویلي چې نیول شوی و دیرش کلن ځایي تن د روسیې د استخباراتي ادارې پر حکم 14 کړې وه. په عین حال کې د روسیې وفاقي امنیتي ادارې نن وویل چې هغه یو مشکوک کس نیولی دی چې ورباندې د روسیې تر قبضې لاندې د اوکراین په دونیسک سیمه کې پر یوه ګاډي د 14 تور دی. د دسمبر 9 په هغه 14 کې د یو د جیل د یو ساتونکي وژل شوی او د هغه میرمن زخمی شوې وه. د دواړو حملو ذمواري لا چا منلې نه ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. د بنو په بکخیلو کې هم کې مشتو د شمالي بلوچستان کډوالو نن پر دریم ورځ هم خپل احتجاجي پرلت جاري وساته. د دوی یو مشر وویل شاوخوا 2000 کورنۍ له میاشتنیو مرستو محرومي دي. د بلوچستان د هب یو عدالت پرون د پښتون جوړنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر د وو نور ورځو په جسپانی ریمانډ پولیسو ته وسپاره. خو هم د بلوچستان لپاره د غورځنګ یو مشر وایي چې عدالتونه او زندانونه د دوی مبارزه نشي کمزوری کولی.
په تیرو شپږو کلو کې دوی علي وزیر یا د غورځنګ نور ملګري په دې حربو نه دي خاموشه کړي نو اوس یې هم نشي خاموشه کولی.
او په ممندو کې د ماربلو د کارخانو ځینې مالکان وایي د بجلی د زیاتو بلونو له وجې د پام وړ شمېر کارخانې بندې شوې دي.
95 روپۍ یونټ کې بجلی ټرینو ته میراویږي نو زیاتره کارخانو والا چې کوم دې کارخانې بندې کړلې او چا خرڅې کړلې.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته پر راشو. د شمالي وزیرستانه بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې د حکومتي ژمنو باوجود د دوی مرستې ځنډېدلې دي. دوی په بکخیلو کې احتجاجي کیمپ لګولی او وایي چې د نغدي مرستو بندېدو له وجې ستونزې ډېرې شوې دي. د دوی په خبره کې حکومت مرستې نه ورکوي نو خپلو سیمو ته دې ستانه کړي. خو دوی د بیرته ستنېدو په لړ کې د خپلو ړنګو کورونو د معاوضې غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي مشال لوټ ویلي چې د کډوالو د ستونزو د حل په موخه هڅې روانې دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
کډوال وای چې نه حکومت مرسته پر وخت ورکوي نه خپل سیمو ته ستنوي. د احتجاج یو ګډونوال او مداخلو مشر ملکی مرزای د غلطه احتجاج ته خپل وینا کې نن سهار وویل چې حکومت به لومړی د څلورو میاشتو ځنډول شوی مرسته ورکوي پس ته خپل سیمو ته د ستنولو نیټه ورکړي. خو سیمه کې د ډنګو کورونو ماویزې د واپسۍ سره سمې غواړي.
نن د مو کې دینه د مو سکول نه د مو مدرسې د مو پونه پارٹی بوغینا دا د وښنا خره دي. دوله په باندې کو چې کی ما دو پوند رانډا کمزای دل او کوته لا کوي په شان ختی مونږ مو تا پیر کوي په خاص مو تروپا پانا بعد مو ولا ځبرتا.
احتجاج کوون کی وای چې احتجاج تر هغه نه ختموي تر څو یې چې غوښتنه پوره نه وي. 2014 کال فوزی عملیاتونه لکونو خلک به کوراول چې د انتظامی حکومت په وینا اوس ستانه کړل شوي. خو د شمالي وزیرستان په 100 تحصیلونو کې د داخلو تحصیل نیمایي او شاوال پوره تحصیل به کوره شوي خلک لا هم نه دي ستانه کړل شوي. د شمالي وزیرستان کډوالو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فنډز د کمی په وجه د کډوالو نقد مرستې ځنډول شوي. هر میاشت دوی ته د نقد مرستو په لړ کې 15 کروڑ روپۍ جاری کیږي چې هر کورنۍ ته 40,000 نقد مرستې د دوی د موبایل سیم په ذریعہ لګلې شي. د کډوالو دغه غوښتنو په اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو د ستنولو لپاره هڅې روانې دي. د دوی سیمې لا کلیر یا صفا نه دي، خو عمل یې په تیزی سره روان دی. څنګه هم چې د دوی سیمې کلیر کیږي واپسې به یې پیلاوي. د نقد مرستو کیس به هم زر جاری شي. د دوی سره مذاکرات لګیا دي، مطمئن به یې کړي. د پی ډی ایم او ذیلی انتظامیې په وینا د شمالي وزیرستان صد د پاسه 10,000 کورنیو اوس هم د کډوالۍ ژوند کړي چې ستانه شوي نه دي، خو دا د تحصیل د تاخیل هغه کډوال دي چې نوملیکنه یې شوې. د دې پرته تحصیل شاوال ټول خلک لا هم نه دي ستانه کړل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د برج نوبی وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د لده تحصیل په میدان کلي کې د وسلوالو پوسټ ترمنځ په پرونی نښته کې یو عام کس وژل شوی دی. د وژل شوي کس وراره فراد علي برکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې ترې د پوځي سرتیرو په ډز وژل شوی دی. د برکي په خبره دوی خپل مړه بیګا مخام د احتجاج په توګه د لده تحصیل تاڼې مخې ته کېښود، خو وروسته پوځ خپله غلطي ومنله او دوی احتجاج ختم کړل. دا په داسې حال کې ده چې د بر جنوبي وزیرستان د نورو سیمو خلکو هم په وروستیو کې د وسلوالو پر ضد د پوځ په عملیاتو کې عامو خلکو ته د تاوان او اوښتو په اړه شکایتونه کړي دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع کنیګورم سیمه اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ په میدان کلی کې د پوځ سرتیرو په ډازو عبدالحلیم په نوم کس وژل شوی دی. او د سیمې خلک احتجاجي درنې نه پاس د پوځ چارواکیو خپل غلطي منلې ده. د وژل شوی کس عبدالحلیم وراره فرهاد علي برکی د سترګې لیدلې حال او د پوځ چارواکیو په مذاکرات کې کړي لاوزینا مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي. خود سویلی وزیرستان لاده تونه مشر شعیب ماسید ویایی چه ده پاوز سرتیرو و ناپیژندلی وسلاول ترمنز ده هفته په 13 ورځ ده دازو بدلون په نتیجه کښې عبدالحلیم برکی په نوم کس وژل شوی دی او پولیسو د دغې پیشې پلټنې پیل کړې دي.
تقریبا داسې 12 بجې ټیم و چې دا واقعه جوړه شوله. په موقع خو موږ وطن نه یو، خو بد شوې رالی بیا ډېر بډې هسپتال ته وړله. بهرحال کراس فایر شوی وای بس، خو دا کراس فایر شه دی لګېدله او هسپتال لګېده چې چا طرفه ولګې. پوست مارټم مشته رشته نه وانه کښې دی که نه، بیا ډېر بډې د نه وغوښته چې موږ یې ونه ته پوست مارټم ته رو. بهرحال لوی کین چې کوم میغې انکار وکړل دي.
پلادا سیمکش د پوست چارواکیو له طرفه د احتجاجي درنې مشرونو سره د شوي مذاکرات په براکش لیاسه هم ویلي شوي نه دي، او نه په سیمکش د وسلوالې ډالې له طرفه په میدان کلی کښې په پوست سرتیرو د برید په براکش لیاسه ویلي شوي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوښې کړئ او تبصرې پیوکې.
دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولې شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
د بلوچستان د هب یو عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او جنوبي وزیرستان د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر پولیسو ته په ورځني جسماني ریمانډ وسپاره. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مخکښانو مشارې ته ویلي چې پولیسو د ډسمبر پر 1 پر یو ورځ د بلوچستان په هب او د سند په سکر خارونو کې د علي وزیر پر ضد مقدمه درج کړي دي. دوی په خبره دا جالب ځکه ده چې یو خو دا خارونه لیوه بله سلګونه کیلومتره لرې دي، او بله دا چې د مقدمې جوړولو پر ورځ علي وزیر په زندان کې و. د بلوچستان او سند حکومتي چارواکو پر علي وزیر د درج شوو مقدمو په اړه لاس نه دي ویلي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ وایي دا مقدمې د نورو هغو په څیر بې بنیاده او دروغجنې دي. نیاز علي معلومات راکوي.
د بلوچستان په هب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشر هدایت الله پښتین د دسمبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي، د بلوچستان هب پولیسو د دسمبر په 1 د علي وزیر په ضد د پولیس سرتیری نه د ټوپک تختولو په نورو د ډزو کولو په تور مقدمه درج کړې ده، او بل مقدمه هم په دغه ورځ د سن سکر پولیسو د علي وزیر په ضد درج کړې ده.
په د باندې په 7 تاریخ باندې په هب چوکي د ګډانی چکم دی جیل د جیل سره چکم ګډانی تانه اغه اف آی آر کټ کړي دی. ایف آئی آر کی لیکلی و چی دے دا جیل نا رہا شو نو ول تک دا دا پولیسو نا کلاشنکو فیوڑو بیا فائرنگ وکڑو، حالانکہ دای دا جیل نا راوتلی ہم نا دے. دا سکر پولیس چی دا غا 7 دسمبر 2024 یعنی پا کم 7 تاریخ مازیگر 5 بجے چی دا گڈانی والی فائر کٹ شوے پا بلوچستان کی، پا غا 7 تاریخ 15 بجے مازیگر پا سکر سیند کی فائر کٹ شوے چی دا دی پا منز کی تقریباً 600 کلومیٹر فاصلہ دا.
ہدایت اللہ پشتین زیادہ کڑی چی د بلوچستان په هب کې د علي وزیر په ضد درج تازه مقدمه کې عدالت د دسمبر په 9 علي وزیر د 15 ورځو لپاره او نن د دسمبر په 14 نور د 2 ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ سپارلې دي. د بلوچستان په هب کې د علي وزیر په ضد درج مقدمه کې پولیسو تور پورې کړي چې علي وزیر د دسمبر په 1 د ګډانی زندان په مرکزی دروازه کې د پولیس سرتیری نه ټوپک تختولې، په نورو پولیسو یې ډزې کړې دي او پولیسو ته یې د چاودنې ګواښ کړی دی. بلخوا د سن سکر سیمې بایجی پولیسو د علي وزیر په ضد هم د دسمبر په 1 مقدمه درج کړی ده چې پکې د ترهګرۍ مادي هم شامل دي. په یاد مقدمه کې پولیسو تور پورې کړي چې علي وزیر د دسمبر په 1 د سکر په یاد سیمه کې په سړک خلکو ته وینا کول په محل د ریاستي ادارو او ریاست خلاف ویناګانې کړې دي. د علي وزیر په ضد دا تازه 2 مقدمه په داسې حال کې درج کړې شوې دي چې د دسمبر په 15 د حبزي عدالت په سیمه کې درج شوې یو وروستۍ مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو، خو هم په دغه ورځ د بلوچستان د حب ضلع مرستیالی کمشنرې روحانا ګل کاکړي علي وزیر د عام نظم د ګډوډي قانون درېمې مادې 3MPO لاندې د یوې میاشتې لپاره په ګډانی کې زنداني کړی وو. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د علي وزیر په 3MPO کې د نیولو په ضد بلوچستان های کورټ کې خواست کړی دی، او دوه نورې مقدمې به هم په عدالتونو کې چیلنج کوي. له دې وړاندې د بلوچستان پولیسو د نومبر په 14 علي وزیر په حب کې د 2022 کال په یو مقدمه کې نیولې وو. علي وزیر چې روان کال د اګست په 3 د اسلام آباد پولیسو نیولې وو، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې د اسلام آباد او پنجاب په مختلفو جیلونو کې بند تیر کړ، او د نومبر په 14 د پنجاب بکر سیمې پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپاره. د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلوچستان کې مشر نور باچا مشال لیډیو سره په خبرو کې پر خپل غړو او پلویانو لګیدلی تورونه رد کړي. نوموړي په وینا چې ریاست د دې مقدمو د لارې د دوی د غورځنګ مخه نسی، خو دوی به خپل پر امن مبارزه جاری ساتي.
د دې ټولو سره مقصد د دوی دا دی خو چې کم خلک په دې ماحول کې هم د حق لپاره غږ پورته کوي، د ترهګرۍ مخالفت کوي، د امن لپاره غږ پورته کوي، د خپل وطن د خپل اولس د حق غوښتنه کوي، نو دوی هغه اوازونه په دغه طریقو باندې خاموشه کول غواړي. خو البته په تیرو شپږو کلو کې دوی علي وزیر یا د غورځنګ نور ملګري په دې حربو نه دي خاموشه کړي، نو اوس یې هم نسی خاموشه کولای.
علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی بیا خوشي شوی دی. هغه د 2023 کال د نومبر په 14 د ډېر اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو، او د نومبر په 21 په ضمانت له زندانه خوشي شو. تر دې دمه د علي وزیر په ضد په بیلابیلو وختونو کې په خیبر پښتونخوا کې 19، په اسلام آباد کې 2، په بلوچستان کې 2، او په سن صوبه کې 15 مقدمې درج کړې شوې دي چې په ځینې مقدمو کې نوموړی عدالتونو بری کړې او بیا په ځینو کې په ضمانت خوشي شوی. خو نوموړی چې سخت کال د اګست په 3 په اسلام آباد کې نیولې شوی، تر دې دمه لا په زندان کې بندي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیر سږ کال 3 ته لوړ شوی دی. د پولیو د مخنیوي کامې ادارې د ډسمبر 14 یعنی له سبا څخه په ټول هیواد کې د پولیو کمپاین پیلول اعلان کړی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط ویلي دي چې د کمپاین د امنیت لپاره 2,000 سرتیری ګمارل شوي دي. د په خبره هڅه به وکړي چې 6 میلیون ماشومان واکسین کړي. نوموړي زیاته کړې چې کمپاین به له کورمې پرته په ټولو صوبه کې د ډسمبر تر 2 پورې دوام ولري. غلام غوث رپورټ راکوي.
پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي ادارې په ټولو صوبو کې د دسمبر د 14 نیټې نه تر دسمبر 2 نیټې پورې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد ساسکو یا ویکسینو ورکولو کمپین اعلان کړی او اړوند ادارو په ټولو صوبو کې د دې راتلونکي کمپین لپاره تیاریانې پیل کړې دي. په دغه اړه په پېښور کې د پولیو د مخنیوي د بیړنیو عملیاتو صوبایي مرکز یعنی ایمرجنسی اپریشن سنټر کې په یو خبري غونډه کې د یاد مرکز مشر عبدالباسط په خبري کانفرنس کې وویل چې په پښتونخوا صوبه کې به د کورم ضلع نه علاوه په نورو ټولو ضلعو کې دا کمپین ترسره کیږي.
16 نه 14 دے میچ شروع کی گی پگونڈ صبح کی ہوئی صرف پکورم ضلع کے بند کی گی زموں میں چکم ٹوٹل معشومان دی در پنجو کال ہونا چاہیے عمر نے کم دی آگا 6.5 ملین تقریباً 65 لاکھ معشومان دی جب کور کی گی ددے پار 42,000 سیکورٹی 54,000 زموں کے ٹیموں نے دی آگا تشکیل شوی دی ددے پارا ترکمے پورے سے کیسوں تعلق نے نو زموں کا تروسا پورے اندر لس کی سنا پولیو صوبے نہ رکھ دی.
حال کې د پېښور ډیویژن د کمشنر ریاض محسود په دفتر کې د دسمبر په 14 د انتظامیه پولیسو او روغتیا د چارواکو یو غونډه هم ترسره شوې ده چې پکې د روان کمپین د تیاریانو جاج اخیستل شوی دی. په دغه اړه د پېښور د کمشنر ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وایي
د پېښور کمشنر ریاض خان محسود زیر صدارت یو غونډه وشوله چې پکې د پېښور ډیویژن 15 اضلاع پېښور نوخار چارسده قبائلی سیما مومند او قبائلی سیما خیبر تدی ڈپٹی کمشنران او ڈسٹرکٹ پولیس افسران ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران بلدیاتی نمائندگان او نور چکم چارواکی دی اغی پدی کی گڈونو کرلو او مهم خبر ادا چ انکاری والدین کی بتدریج کمیر اغلے دے پدی پانی پودی اجلاس کے دی زیادہ دا خوشحالی اظہار شو او پتہ کا طرز بانی کوششنا جاری ساتلو بانی اتفاق شلو.
د پولیو د مخنیوي را روان کمپین لپاره تیاریانې په داسې مهال روانې دي چې هم 13 د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په پاکستان کې په 400 نورو ماشومانو کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق وکړو. د پولیو د دې نوې ثبت شویو پیښو سره په پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیره 3 ته رسیدلې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په خیبر پختونخوا کې څېړونکو او سیاسي مشرانو د مرکزی وزیر اویس لغاری په هغه بیان نیوکې کړې چې ویلي صوبې باید مرکز ته د بجلی اربونه روپۍ بقایاجات ادا کړي. نوموړي وزیر د خبر د خیبر پختونخوا صوبې لپاره هم کړې ده. شیدونکي وایي برعکس مرکز له کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی د خالص منافع په مت کې پیسې نه دي ورکړي او چې له وجې دوی په خبره هغه صوبه دا مهال مالی ستونزو سره مخامخ ده. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وو.
دا توانای او بجلی وفاقی وزیر اویس لغاری خپل بیان کې ویلي چې د کلونو راسه د مرکز په صوبو باندې د بجلی مت کې بقایا پاتې ده او روانه میاش کې دوی د دغه بقایا پیسو واپس اخیستل لپاره کړنلاره ټاکلې او د سلور وانو صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم استولې دي. خو بیا خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت په پارلیمان خبري غونډو او دغه ډول د صوبې د وسایلو او آئینی حقونو په اړه کله هم خبرې کړې. د صوبې د بجلی د اوبو او نورو قدرتي زیرمو د مرکز په ذمہ د بقایا جاتو غوښتنې کړې دي او مرکز دوی ته خپل مالی حقونه نه ورکوي. دا باجوړ زلینا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي چې پښتونخوا په وسایلو کتاب هم لیکلی مولانا خانزي بوای چې د اوبو د بجلی د گیسونو او نورو وسایلو شوخه سبان دي 2000 ارب روپے د صوبې د وفاق په ذمہ دي کوم چې آئین هم منی خو د هغه ذکر نشته دي.
د پاکستان په 10000 میگاواټ بجلی کې چې کومه د اوبو په پیداوار باندې جوړیږي او پاکي تقریبا 2000 میگاواټ بجلی د پښتونخوا ده. زمانی وشولي او اوس چې کوم تازه فکر دی نو د وفدا د وفاق په غاړه باندې د پښتونخوا صوبې تقریبا 2000 ارب روپۍ د بجلی د رالټۍ جمع شوې دي او په دې کې کله اسی هغه وړو کې مال گا ډیره معمولی کله په کال کې ورکړې شي دی او قص په شکل کې او نور هم داسې مختلف زمنګ چې نور وسایل دي تیل دی گیس دی یا دغه رنګ د ان اف سی ایوارډ لاندې زمنګ د قبایلی سیمو لري او سلنه برخانو دا تقریبا 3500 ارب روپۍ نه زیات زمنګ د صوبې د پښتونخوا د وفاق ته بقایا جات او قرض پاتې کیږي.
وکیل اکبر هوتی هم د پښتونخوا په وسایلو آئینی حقونو څېړنې کړې دي. وایي چې د آئین یو سل یو شپېته دوهم آرټیکل یا ماده لاندې کوم وسایل چې کوم صوبه کې پیدا کیږي د هغه رایلټي حق اول د هغه صوبې دی کوم چې وفاق د 1300 زراسي خیبر پښتونخوا ته نه ورکوي.
د 1973 نه واخلې تر 1991 پورې د هایډرو پاور په مت کې خیبر پښتونخوا ته د مرکز لاړخه یو روپۍ نه ملو شوې ده. چیلنج باندې اس کو حویس لگاری دا خبر ہے کئی چھ کم بجلی جوڑے گی کاغذ ہائیڈرو پاور دے یا دا نور نہ دا ترمل نہ یا دا گیس نہ یا دا دین چھ کم بجلی جوڑے گی دا نیشنل گریڈ دی سبول اور کئی او آگ پیسے ورت پاتی کی گی نو آگ بل یو سوال لے خوز دا ویم چې دا اویس لګاری صاحب دا خبره دا خو فهمید گی صاحب کتاب غواړي دا ناست غواړي ځکه چې زه چې غوامه چې زما په مرکز باندې د دستور د آئین مطابق زمونږ د صوبې پیسې چې دا په مرکز باندې دي نو مال رایلټي زما رایلټي نه کیږي او زما نه غواړي.
خبریال لحاظ علی وای چې یوازې د اوبو نه چې کومه بجلی پیدا کیږي هغه د نت هایډل پرافټ سباندې 80 ارب روپۍ د خیبر پښتونخوا د مرکز په ذمه دي.
ګورئ د خیبر پښتونخوا د بجټ یو لوی حساب د اوبونا ترلاسه شوی بجلی چې وفاق استعمالی د هغه ګټه او دیتا نت هایډل پرافټ ویل کیږي. دی وکه خیبر پختونخوا په پیک سیزن کې تقریبا 12000 میگاواټ بجلی نېشنل گریډ ته ورکي بر پختونخوا چې مونږ ته د ګټه هم ملاوي شي. پروان بجټ کې تقریبا د دې مالیت چې کم دی هغه 0.5 روپۍ دی او تقریبا مجموعي چې بقایا جات واچون دی وکه تقریبا 12-13 ارب روپۍ دی چې وفاق په خیبر پختونخوا ته ورکي. خو دی وکه د بد مرغه وفاق له خوا بار پختونخوا ته دغه پنګه نه ورکړل کیږي کوم چې په 2017 کې د ایجین قاضي فارمولې ته پاغه باندې اتفاق شوی چې پیسې ورکړل کیږي. نو دا څنګه خیبر پختونخوا دی واقع تقریبا 13-14 ارب روپو بقایا جات هم غواړي.
خو مرکز کې چې د چا هم حکومت راغلي وار په وار دا خبره تکرار کړي چې د مالی ستونزو باوجود دوی ټول ثبوت خپل مالی حقونه د ان اف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن د لاندې ورکوي. دا توانای او بجلی وفاقي وزیر اویس لغاری خپل یو بیان کې د زیارت پر ځویلي چې د پنجاب صوبې پزیما د مرکز 8.5 ارب روپۍ دي. د سند پزیما شوخه یو کم 15 ارب روپۍ دي. د بلوچستان ته شوخه یو کم 30 ارب روپۍ او خیبر پختونخوا ته 8.5 ارب روپونه سیوا بقایا جات دي. او د لړ کې د سلور وانو صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم استولي چې دغه بقایا جات مرکز ته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
مشال ریڈیو اردوونکو په پیښور کې د مخام شپګنی می بجیشوی لن خبرونه درته اورو. بنو په بکخیلو کې شمالي وزستان د بیکور خلکو احتجاج نن پر دریم ورځ هم روان وو. دوی د دسمبر له 42 راسي په لټ وهلې او شکایت کوي چې حکومت له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راسي مرستې نه دي ورکړي. په احتجاج کې شامل د مداخلو یو مشر ملک مرزي نن مشالو ته وویل چې د کډوالۍ محتاجۍ له ژوند نور تنګ شوي دي. د زیاته کړې چې که څه مصیبه روانه ده خو حکومت دې ورستانه کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته هر میاشت له کډوالو سره د مرستو لپاره شاوخوا 15 روپۍ ورکول کېږي، خو دا ځل د ده په خبره چې د پیسو د کمي له وجې کډوالو ته نقدي مرستې پر وخت نه دي رسېدلې. د باجوړ اوسیدونکي او پولیس وایي چې مامون تحصیل کې امنیتي ځواکونه یو تن وژلی دی. د باجوړ د پولیسو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نن مشال لوی ته د نښولو په شرط وویل چې پیښه پرون د مامون تحصیل په واړه خر کې سیمه کې هغه مال شوې کړه چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د زرګاوي په نوم د یو تن د نیولو هڅه وکړه، خو هغه مزاحمت وکړله او په نتیجه کې ووژل شو. د امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې رسنیو ویلي دا په داسې حال کې چې پاکستان حکومت او پوځ وایي د امنیت د ټینګښت لپاره په سیمه کې دفاعي عملیات کوي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې د عملیات پر مهال ولسی خلک ځورول کېږي. د بلوچستان د هبي وزارت پرون د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر د اوو نورو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپاره. په هب کې د غورځنګ یو مشر هدایت الله پشتین هم پرون مشاروي ته وویل چې علي وزیر په هغه مقدمه کې عدالت ته وړاندې شو چې د دسمبر پر 1 پر ضد جوړ شوی وو. بلخوا د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورني غورځنګ مشر نور باچا مشاروي ته وویل چې غورځنګ به د پښتنو د حقونو لپاره خپل سوله ییزه مبارزه جاری ساتي. ټاکل شوی سره سبا په خیبر پختونخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو ورځنی کمپاین پیل شي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط ویلي چې د صوبې د کمپاین د امنیت لپاره دوه سلوي سلطیر ګمارل شوي دي. دا چې کمپاین به د دسمبر تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. او د اوکراین او روسي چارواکو په یو بل د تېرې اونۍ د بدون کور پورې کړی دی. د اوکراین د دنیپرو سیمې پولیسو د دسمبر پر 14 هغه کس ګرفتار کړ چې پر همیاده نیټه یعنې پرون د شوې یو چاودنې لپاره تورن بلل شو. په عین حال کې د روسیې وفاقي امنیتي ادارې نن وویل چې هغه یو مشکوک کس نیولی دی چې ورباندې د روسیې تر قبضې لاندې د اوکراین په دونیس سیمه کې پر یوه ګاډي د چاودنې تور و. مشال ریډیولن خبرونه اوس یو بل موضوع. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د 2040 کال په خپل رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هر یو ساعت کې یو مور او په هر 40 ساعتونو کې یو سلو وصل وخت نوي زیږیدلي ماشومان مري. د دې لویې وجه د طبي سهولتونو نشتوالی خول شوی دی. بلخوا په افغانستان کې د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنې خبرداری ورکړې چې د طالبانو لخوا پر نجونو د طبي زده کړو بندیز به د میندو او نورو او نو زیږیدلو ماشومانو شمیر په بېساري ډول نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 2040 کال د دسمبر په لومړیو کې د نجونو پر طبي زده کړو بندیز ولګاوه. په دې اړه د فرانس پرس اجانس رپورټ بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د افغانستان په سر ښار کابل کې په شفاجو شخصي روغتون کې ډاکټران اندېښمن دي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر طبي زده کړو بندیز به روغتیا پالانې کمی او د حامله یا امیدوارو میندو مړینه زیاته کړي. د روغتون مشره ډاکټر نجم السما شفاجو چې په افغانستان کې د نسایي ولادي ډاکټرانو د اتحادی مشره هم دا پر طالبانو غږ کوي چې هغه بندیز لری کړي.
مونږ کېدای شي د دې بندیز اغېز زرمونه وینو، خو درې یا څلور کاله پس به وګورو چې د نوو زیږیدونکو حامله میندو مړینه به ډېره زیاته لوړه شي. نرسانې او روغتیا پالانې د ډاکټرانو د وزرو په شان دي. که مرغۍ وزرې ونه لري نو نشي الوتلی. مطلب دا چې ډاکټرانې لاغي بغیر هیڅ نشي کولی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 2023 کال د دسمبر په پیل کې پر نجونو د طبي زده کړو بندیز ولګاوه. د فرانس پرس خبری اژانس د راغونډ کړو شمیرو تر مخه د طالبانو لخوا پر طبي زده کړو بندیزونه به په سمدستي ډول 15,000 هغه افغانان له زده کړو راوګرځوي چې د نرسنګ او روغتیا پالنې په برخه کې تعلیم کوي. په دوی کې هدیه هم ده چې خپل او د هواد راتلونکي ته پریشان ده.
واقسمه که معلومدار زګه وضعیت
معلومدار ده چې د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. په نړۍ کې افغانستان د هغو هوادونو په سر کې دی چې حامله میندې او نوي زیږیدلې ماشومان پکې ډېر مړه کېږي. اوس چې د افغانستان حالت ته ګورم نو فکر کوم چې هیڅ څوک باید دلته ماشوم ونه زیږوي. طالبان چې څنګه وایي له هغه معلومیږي چې ټول روغتونونه به نارینه ونیسي. فکر نه کوم چې افغانان به د ماشوم زیږولو لپاره نارینه ډاکټرانو ته ورسي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې دا وخت په هرو څلیرش ساعتونو کې څلیرش حاملې ښځې او یو سل وشپېته نوي زیږیدلي ماشومان مري. د ډبلیو ایچ او په وینا د طالبانو بندیزونه به روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی نور کم او د هغې مړینې کچه زیاته کړي. په افغانستان کې طالبانو د 2023 کال د اګست په 15مه حکومت نیولې. تر هغه وروسته یې پر نجونو د شپږم ټولګي پورته تعلیم بند کړی او ښځې یې په دفترونو کې له کاره منع کړې دي. دوی له تیرو دریو کلونو راهیسې وایي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د یو شرعي چوکاټ په جوړولو بوخت دي، خو ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د طالبانو اقداماتو ته د تعصب له ټولنې د بیلولو او جینډر اپارتاید نوم ورکړی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د افغانستان واکمنو طالبانو هغه واضح رد کړی دی چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وژنا د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبې پر ورځ د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. د برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلې. طالبان په داسې حال کې خپل منځي اختلافات ردوي چې یو شمېر رسنۍ، بهرني ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه واضح رد کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په 24مه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی تر څنګ ناست و وویل
چې مشر وینم یعنی ډیر خوشاله کیږم. دا د دې معنی لري د الله سره ځي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینا ارتونسته ما د چا په خبرو غوږ نیسي ما سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبرې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګونګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپل وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخوندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او ویې ویل داعش سږ کال په افغانستان کې اووه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وه. متقي ویلي د حقاني د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې لومړنی غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپلمنځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت ناوخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
په مومندو کې د ماربلو د غرونو یا درنګونو مالکان او کارخانه‌دار چې د ماربلو کارخانې په سیمه کې لري، هلته نن سبا په کاروبار کې دوی وایي چې ډېرې ستونزې راغلي دي. دوی په وینا سړکونه خراب دي، د کاڼو ایستلو مشینونه نشته، تیل ګران دي او د بجلی بیې هم خورا پورته شوي دي. دوی وایي د ستونزو له کبله په سیمه کې د ماربلو کاروبار زخت خراب شوی او ګڼې کارخانې تړلې پرتې دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د هیواد د مالي ستونزو د حل په خاطر له نړیوالو مالیاتي ادارو پورونه اخیستي دي او بجلی ګرانه کړې ده. شانواز ترکزی د موضوع تفصیل راکوي.
د محمدو د کانو کاروباریان وای ګڼ شمیر کارخانې ودرولي. هغه د غرونو مالکان هم د ماربلو کاروبار په کموخت خپه دی. وای ګڼ شمیر خلک بے روزګاره شوي. سید صافی د لکړو تحصیل اوسیدونکو او د ځینو درنګونو یا کانونو مالک ته هغه مشال رډي ته وویل غرونو ته ورغلي سرکونه هم خراب دي او د کانو روزګار کې ځینې نور مشکلات هم شته.
ته سرکونو نشټواله دي، هغه کې مونږه چاودنه کوو د پکدان کې او غزمن کم کانې ځای کیږي، بل اخراجات ډیر زیات شوی دي. د مشینرو چې کوم لاګښت یې هغه ډیر زیات شوی دی. دیو جنراتور غټ اثر پزمنګه په غټه وټه باندې پریوته دي. بل خبردار او بل خبردار چې دي غریب غربت وړي پیسې ملاوي دي، کوند روند ته ډیر روپۍ ملاوي دي او کوند روند روپۍ دې سره ختمي کیږي روزګار باندې ډیر پد هغه پریوزي.
دغه غرونه د هر وطن کې گاډي په سر په حساب سره ځینې پیسې د غرونو د ملکیت په وجه دغه ته میشتو قبیلو ته ورکیږي. هغه پیسې بیا دغه قبیلو په خلکو تقسیمیږي چې د زیاتره بې وسه نارینه او زنانه د کورونو خرڅونه پرې پوره کیږي. دغه ستونزونه علاوه هغه ته بیا د قبیلو ترمنځ هم د غرونو په سر لانجې زیاتې وي، لکه دغه سیمې اوسیدونکي فضل ودود صاحب وای
دلته قومي شخړې دي چې په دې غرونو باندې مختلف قومونه چې کوم دي هغه وران دي. دا غې د وژنه چې کوم دي اکثر دغه غرونه بند وي، چې کله غر بند وي نو بیا د غرونو کې چې کوم مزدوران کار کوي نو هغه ته چې کوم دي داغې مزدوري چې کوم دي متاثره کیږي. دغه رنګ کارخانو ته چې کوم دي به کان نه ملاويږي، کارخانې متاثره کیږي.
د محمودو تر ټولو زیات مشهور ماربل د زیارت او د خانقاه د غرونو دي. هغه ته شاوخوا 200 کانونه یاد رنګونه دي. تر هغه وروسته په انبار کې ګومبته او کیمور د دویزو غرونه په خوایزو او بیزو کې یا راخیل سړی خو او د تور خوانه هم ماربل وړې شي. د محمودو د غرونو نه د ګاډو وړون کوټر کوڼ شمیر هم شاوخوا شپږ کاله وړاندې د 3,000 پورې و. خو د ټرکونو د ډرایورانو د اتحاد مشر سیول خان وای چې دغه شمیره اوس 800 ته راټیټه شوې ځکه کارونه کم شوي. په سبحان خور شوقدر کې کارخانه دار کامران صافی وای چې ګڼ شمیر کارخانې هم ولاړې شوي.
بیرونه دومره حد کې راځي چې چاته به مونږ په 14-15 روپۍ یونټ بجلی مونږ ته دغه کېدله او یا اوس چې کوم دی 85-90-95 روپۍ یونټ کې بجلی فکټرینو ته ملاویږي. نو ډېر زیاتره کارخانو والا چې کوم دی کارخانې بندې کړلې او چا خرڅې کړلې او بس څوک لګې دي وباسي.
نو کامران صافی په خبره سبحان خور شوقدر پرچاوی یکون او پیربالا ورسکروټ پیخور باندې ونیم سو کارخانه وی هغه کې شو خو درې سو کارخانه ولاړې شوی. دغه کارخانه داران زیاتره د بجلی د ګرانۍ شکایت کوي، خو د بجلی ګرانۍ د پاکستان وفاقي حکومت د هغې وروستو راوستې چې کله یې IMF نه قرض اخیستو او IMF ورته شرط یې ښودلی و دوی باید په بجلی کې رعایتونه هم ختم کړي او قیمتونه دې سیوا کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګلرزی اونیزې خبرونې
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال په نوم
په یوه بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د خیبر پښتونخوا په چترال کې د کلاشانو کلنۍ او مذهبي میله چاوموس دوام لري. دا به د دسمبر تر 28 پورې وي چې کلاشان پکې د نوي کال جشن لمانځي. ځایي اوسیدونکي وایي سږ کال هلته د نورو کلونو پرتله د ورغلیو سیلانیانو شمیر کم دی. ګلیاز د کلاشانو د دې میلې په اړه رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په کوز چترال ضلعه کې کلاشان هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نامه مذهبي او دودیز تهوار لمانځي. دا دوه اونۍ پورې دوام لري او په دې کې بیلابیل مذهبي رسومات ترسره کیږي. په چاموس کې کلاشان د نوي کال لپاره خوراکي توکي لکه پنیر، میوه، سبزیجات او نور شیان هم ذخیره کوي. د چترال ځایي اوسیدونکي اشفاق احمد مشال اډو سره په خبرو کې د چاموس تهوار په اړه تفصیلات صدا سره شریک کړل.
او هغه کی قربانی هم دے دے بر دے کی دے دے دغه دے الټر دے هغه کی دا قربانی کای بیا دے کی بچو دا پار دے بیا دے دا بیزے میزے چې کوم دے هغه دا پار هم دواګان دے بیا اخره کی دا داودا تو دے داودا تو دا کاغذین دے بیا د مرغو مرغو دا پار هم د دعا کای یو روز هغه دا پار دا غټیږي.
اشرف قیمت ویل چې په چاموس تهوار کې ځای مشران چې ورته قاضیان هم وای د راتلونکي کال لپاره اټکلونه کوي. دا قاضیان څنګه کار کوي؟ اشفاق احمد زیاته کړه
قاضیان چې کم دې سار مخامخ سار وختي وختي پاسي بیا به یو زی دې دا بره هیل تلغون دي هغه ته زی بیا بدا د سوري تا کې نه سي چې هغه ته نشانونه دی ورته هغه کې دا بیا کالکولیشن کوي. سوري جگہ چې کم دې دا یونیسکو هریټیج کې هم راغلی یو کنه دا لیست کې دی یونیسکو انډنجر هریټیج لیست کې دی د سوري جگہ چې کم دې کنه ابزروینګ سن.
چاموس تهوار کې په دې مونږ کې غیر کلاشیان نه پرخودل کیږي چې په رسوماتو کې برخه واخلي. اشفاق احمد وای په دې کې ځایي مشران ناشته کوي.
دې کې دا ایر چې کم دی کنه جی دې کې دا معلومه کې دا ایر څنګه تیریږي دا خو لکه خشکی والا ایر شي نه باران والا شي نه دې کې د دې بچو د پاره هم د دې یو ریچول کوي هغه څه ټیم کې کوي پکار دی. دا ټول ایر چې کم دی کنه دې ټیم کې کلکولیشن کوي. 200 قضیان دی کې کینی تقریبا سلور 15 قضیان یو کلی کې دوه کلی نه دا کوي یو کال دی یو برابرون کې دا کوي.
چاموس کلیشان لپاره مهم مذهبي تہوار دی خو په دې رسو کې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. چترال هم یو هغه سیمه ده چې له افغانستان سره پوله لري. په دغه سیمه کې هم په دې رسو کې وسلوالو بریدونه کړي ول. په چترال کې ځای خبريال ظهیر الدین مشال رادیو ته ویل چې په سیمه کې نامنی نشته او دا ځل په ګڼ شمېر کې بهرني سیلانان هم چاموس تہوار ته ورغلي وو.
چترال ته مکمل تور په پوره امن هي هم ته کوئی سره مسله هي نه بالکل
چترال په مکمل توګه پوره امن لري. دلته داسې مسلې نشته. زه خپل د چاوموس ملي رپورټینګ لپاره ورغلی وم او هلته بهرنیان هم او د هیواد له نورو برخو نه هم خلک راغلي وو.
خو اشراق احمد دې خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وایي چې له نورو کلونو پرتله د بهرنیانو او مقامي سیلانیانو شمیر کې ډېر زیات کموالی راغلی دی.
یار بیخی دے کال چی کم دے بالکل زیرو دے ٹوریزم ہم زمون ونٹر ٹوریزم ڈیر سو پا دے میلا باندھی پروس کال کالم سو دے کال یو سو شو یو بکنگ آرام کینسل شو نور بیخی نشتا زیرو ٹوریزم دے لکا اس دا پنجابیان ہم منگنا دے یارے گی کنا آرام ناراضی کو خیبر پختونخوا کی یہ چی کم دے کال دا فارنر ہم ڈیر تنگ گئی دا دا سیکورٹی والا آو دے پولیسان دا آخوا دیکھوا یو انگریز ناراضی وار پسے چل پنځه پولیسان راځي نو با دې کې د سکیورټي تھریټ وجہ نه بالکل ټوریزم زیرو دی چې کلاش کې.
چاموس د چترال په ټولو تهوارونو کې تر ټولو په زړه پورې دي. جوني په سړه هوا او واورو کې نڅا کوي او هلکان په جشن کې بیلابیلې ژمنې لوبې کوي. سیلانان هم د مشکلاتو باوجود د دې نندارې لپاره ورزي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د بشري حقوقو فعالان، خبریالان، استادان او د پولیو ډلو کارکوونکي وایي چې د تیرې سمودې راهیسې وسلوال ګواښي او حمله ورباندې کوي. د خیبر کاروباري کسانو هم له مشال لور سره د خپل امنیت په اړه ورته اندېښنې شریکې کړې دي. بلخوا د خیبر پولیس وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او دوی په خبره چې د لکو په اړه معلومات ټولوي او بیا یې د قانوني کاروایۍ لپاره د پولیسو له ترګرۍ ضد څانګې سره شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې پوز وایي په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په نوم د بشري حقوقو تنظیم د خیبر ضلع مشر سمیع الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال هلته یو شمیر مهمو شعبو سره تعلق لرونکي کسان د وسلوالو لخوا د ړکو سره مخ دي او چې څوک هم په دې سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کوي نو مشکل سره مخ کیږي.
چې کله د امن خبره کیږي مشکلات مقامی صحافیانو ته یا چکم هیومن رائټس چکم محافظ دی هغه ته پیدا کیږي. دا شان دي چې کوم وسلوال ګروپ او طرف هم په قاعدا نوټس یې ملاویږي، کالونه ورته کیږي. نو دی هغه بیا چکم رپورټینګ دی اصلي، هغه کې د عوامو نمائندګي ترجمانی کیږي، نو بیا هغه چکم سفر کیږي.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال هاشم خان پردي ویل چې د ژوند بیلابیلو اړخونو سره تعلق لرونکي کسان له دې سیمې د پاکستان نور خارونو ته په کډه کړلو مجبوره شوي او په خاموشۍ سره وتل.
په نن وخت کې لکه کم ټارګټ کیلینګ دی، کم کاروباري خلکو له بته کالونه کیږي، کم چې لکه جرنالیست یا ویله خطر ده، استادان دي دوا په دې لنډو ورځو کې هدف شول کنه ټارګټ شول. چې کم د کار خلک دي هغه ټول ځان لزی ګوري چې کاروبار هم بل ځای یوسي او چې کډه وړي شیم چې یو سي او که په خپل څوک په کور کې یو کس دی د کار سړی دی ځان لدا کوشش کوي چې لا ورته ووزم یا کراچۍ ته ووزم.
د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې چاته هم د وسلوالو لخوا دړکې ورکړل شوي نو دوی باقاعده روزنامچا درج کوي او کیسونه یې د ترهګرۍ ضد ادارې پولیسو سی ټی ډي ته لیږي او هغوی پرې نوره کاروایي کوي او په یو شمېر کیسونو کې کامیابي ترلاسه کړې. د خیبر ضلع مدني او سیاسي فعالانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې هلته د ان جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونو کارکوونکو، د پولیو یا ګزړن ضد کمپین کارکوونکو، خبریالانو او کاروباري کسانو ته د ټیلیفون له لارې دړکې ورکول کیږي او ورسره ځنې پکې په نخښه کړل شوي هم دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر په تیرا کې د وسله والو پر ضد عملیات پیل کړي او دوی ادعا کړي چې په دې ورستو کې وسلوالو ته درنا مرګ ژوبله اړولې او دوی سپایان او افسران هم د عملیاتو په وخت وژل شوي او ژوبل شوي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. همدارنګ ځایي وګړي وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال عامې آبادۍ په نښه کیږي او په دې وروستیو جګړو کې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندونکي د کار پر وخت وجل کیږي. په 2023 کال کې پاو وجل شو کې د ګڼو تعلق د خیبر پختونخوا له شانګلي ضلع سره وو. دا چې د کان کیندونکو د مرګ ژوبل شمېره ول ډېره شوې او دا چې په شانګله کې پراخو کورنۍ اوسې تیریږي چې غړي وجل شوي دي. دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو چې د شانګلي د باسي کلي د زاهدي بیبي په غږ پیلېږي. د هغې او زوی د کان پریوتو په پیښه کې وجل شوی دی.
دا غد د شانګلې د الپورې تحصیل د باسي کلی د زاهدې بیبی دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوي وای چې په کومه ورځ یې د واده نیټه کې خوده، نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 8 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله وبچل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سږ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغو وجل شوو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
تعداد چې دی نو 48 نو زمونږ د شنګلې کان کندون کې د کویلې پترنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمېره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 13 کسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي. د ملا ماتې دلې
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په کانونو کې په تیرو 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شوو کان کندونکو شمېرې راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې له 2500 تر 3200 پورې کان کیندونکي وجل شوي دي چې په دغه کې 3200 د شانګلې، بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور مازور شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل 16 کلن امان الله په دغه کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې عمر مې تقریبا 34 سال کې ده. 15 میاشتې زما وښ خپې مې بیکاره دي، لا پوره حرکت پې نشم کولی. درې مې بچین دي، یو مې الګ دي، دوه مې جنکې دي، رونه مې مرانه کشران دي، هغه مې د کویلی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په کانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په کانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی، او نو هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي، ولې چې په قانونو کې د سر ژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
ټوله دنیا کې مایننګ کېږي، نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکور کی قسمتي ده. دلته بزرگونو ماین دی بزرگونو او انسپکٹر چی څوک دا چیک کی چې دا فیزیبل لے کنه نه دی ته مونږ لیبر لاندې کوزولې شو کنه شو هغه انسپکٹر دلته څلور دی.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخه هر کان ته د ګوزیدو لار به 8 فوټه اوچتا او 6 فوټه پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي، او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه‌کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 10 ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده. او زیاته وی
څنګه چونکی هلته پلینز مکم ډیره زیاته کمه ده، اګریکلچر او داغه خپل پوټینشل شته سره منرال او کنه سره، خو انفارچونیټلی چونکی صدا سي نیرس اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې د اخیر د وجنا د خلکو هجرت سیوا دی، او خاص کر په کویلې کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټه دا پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو کې د چام صدا سي ډیفیشنسي وی نو موږ به داغه دغه د هایډر پاور کیپیسټی پاکستان نو د اخیره پر د مخالې سپتی بیل کې او دوا هایډر پاور سکول باندې باندې دی اوس پروپوزل نورم دی چې کله دغه کان کنټرول په اړوایتي طریقو سره دی د هغه سیفټی ډیر کمزور دی.
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر ښېګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکو وجل شوي او 114 معذور شوي دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسه 6000 کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50000 کان کیندونکو د بلوچستان په صدپاسه 3000 کانونو کې، 3500 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2000 کانونو کې، او 3500 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2500 کانونو کې کار کوي، چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.